کې د تیلو او غازو بای داسې محل وړیږي چې لتیرو دوه اونۍ راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شو چې ورسره د کابل د خاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بای هم لوړې شوې دي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سګنی کال له دوبی راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالی او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي مرکزي او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رانس ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رانس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډي له لارې ترسره کیږي چې 3.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کوروشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشیا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر په 28 نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګریس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډیره روسي سلساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون لازربایجانی چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمني چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمني توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړې. د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنان دي، په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه وو ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مرابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړي.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنور دونکو په وی بلې ونیز سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر ریپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرسټ کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلادیش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادو وګټله. شغل یادو ورو کینلاسه توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سالی د اگست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوی و چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپی پړاو کې خپلې سیالي وبایللې او لمخ کې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبي وکړي او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي په ټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پیلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په درېیم او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې لږ امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږو وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېرشو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بیدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیم زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږ کال هم خوشبختانه 30 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو کې خل شوي وو. په اول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې، بیا د کوارټر فاینل او بیا د سیمی فاینل مرحله. د دوی 30 کلبونو ترمنځ د دوی له منځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې د پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولای شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره تو پچون کې حیات درنوري ونمول شو. همداراس غوره تو پون کې چې خالد ستانکزی و او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ. او پایلو بکیو فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې له مسؤلینو په وینا یادې سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پایل دی چې له همدې لارې بیا نور مهمو کورنۍ سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به موږ هم چې ډیر ځوانان تر رامخکې شول. لکه په تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږ کال هم 2-3 څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپا چونکو ایوریج، د ترڅنګ د توپا چونکو هغه سټرایک ریټ د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغې ته به انتخابیږي او له هغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر زون د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کول او لوبډلې په پایلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشت په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایکرز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 شپېته منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی 2 لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړۍ پاڼې په لوبولو سره 324 شپېته منډې وکړې او د 2 دېرشو منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی 10 او ناصر جمال 10 شپېته منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3 او نوید زدران بیا 2 لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 اتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عرب ګل 2 ویکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د شپږ 500 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست 15 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایت کرکن فو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 444 او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې 3 چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 10 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
او اوس یو نړیوال خبر. د هندستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیواله شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونې په دوی مینیمای کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمیر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جای ولو، نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې غني لپاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما د پاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته دادن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهېږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتماً دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیژن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، دا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یوټو کې ما شرکت کړی دا، او دا دریم ایشیا کپ ته لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، چې هغه یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و، سره تعالی راته په کې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو. نو ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی ما دپاره.
پښتون صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي، چې هغه راسم آی سی سي سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او د انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بی کپتا.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ست کېږي نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي، خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي. لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغوی نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولی دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره 16 امپایران دي په کاري دورس په 20 سره شته، آی سی سي سره سره 2 سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړه، چې سږ کال په هغه کې له بنګلادیش نه لومړی ځل داسې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنی بنګلادیش تقریبا 30 کاله کېږي چې فول ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له 12 ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا بلم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګټ و د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه حس مو درلود چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکوي که څنګه؟
د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا ور دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سرلنکا لوبغاړو یعنې پیچ دومره زیات نه و، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چېړل په اصطلاح هغه دی، بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع همداسې نه وه چې دومره زر اوټ شي، خو یو وخت موږ داسې ویل چې کېدای شي 200 یو سلاتیا داسې وکړي، دومره خو به خامخا دي. خو هغه ګورو نو خلک 500 کې ټول سره راټول شول. نو د لوبکارانو په صفت باندې موږ خو خوشحالي کو څو نظر لوبه ختمېږي او بې جنجاله ګندخته موږ دپاره ښه خبر ده.
بله بله، ښه. پښتین صاحب، افغانان به ګڼ پخواني لوبغاړي او د کرکټ پوهان به هم دغه توقع او ارزوګانې لري چې بالاخره یو ورځ لوبڅاري وکړي، او دا خو ډېره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي، ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي، خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکې هم مونږ ته ویلي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د نوڅاري لپاره د منګه الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس سی وکی بیا باید یو کال لوبڅاري وکی کم از کم، بیا دغه وروسته دا سی کامیا به سوي وي، بیا منګه ورته لیول 1 کې بیا شاملو. نو دغه ولونه وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبڅاري وکی، نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کال، دا زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول 2 به ضرورت مطابق کړو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې ډېرې کرکټ لوبې ډېره پرمختګ کړی، دا کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق به رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې دا په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سی کړی او انګلیسي په پښتو باندې سر خلاص نه سي، نو هغه کس پرمختګ نه سي کولی. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ هم دوه په میدان کې یو، دوه امپایران، یو ټي وي کې ټي وي امپایر، یو فورت امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفري، نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو. نو د موږ ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنامنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا وزې ټورنامنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو، یعنې سیسي له خوا نه هغه هم ناست دي، هغه دغه لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي تاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هم پښتو پوښتنه در نه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډېر کوي چې زربین لاندې یاستی. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله، شهشاه افریدي سره زه غږېدمه، نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېده، هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه به چې ورسره غږېدې، که نه کوشش کوه چې انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک چې امپایري ته لوبغاړي راځي، نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه کې سل فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین چې دي، لا آف کرکټ پلینګ کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو، د دې مرکی په بشپړېدو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.